په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د جوزجان ولی وایي داعش په دې ولایت کې بشپړ مات شوی. د افغانستان په شمال کې د وسله والو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز په له منځه وړلو سره آیا د روسیه او منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې به کمه شي؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کارپو نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبازه هر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې دلیل سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشتې ده. او د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د عامه نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دي. د جوزجان د درزه ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تېرې شپې سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولتي ځواکونو ته تسلیم شوی دي. تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوی دي چې ښځې هم پکې دي. دوی د سهار څلور بجې وې چې دوی دلته تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کې سته چې د هغوی عمومي امر دی. مولوی مفتی او د ملا صحبت هم پکې سته. د درزه امنیه قمندان زیاته کړه چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط وکړ. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تېر شپې په جګړه کې 2 تنه داعش وسلوال چې 1 بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سول. سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو خپل 4000 کسان د جوزجان په بېلابېلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونې په لړ کې هم اورېدلی سي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تېرې شپې عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د لوګر د امنیه قمانداني ویاند شاپور احمد سي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برک ولسوالۍ په حیات کلا، همداراز شاهي کلا او د ملک کلا په سیمو کې هوایي او زمینی عملیات ترسره شوي چې دغه مرکز څخه راغلي ځانګړې کتابه چې د یادو عملیاتو د بمبار په پایله کې په تعداد 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 3 تنه نورې ټپیان دي. د دوی یو شمېر سلا او موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي.
شغلای احمد زیوی په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین ژوند نیول شوي دي، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړی. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1498 هجري لمریز کال د حمل 1 د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو لپاره نیټه اعلان کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په یوه اعلامیې کې ویلي چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي. په دغه اعلامیې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یا محمود له قوله راغلي چې وایي دا اعلان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره یو اقدام دی او دا چې ملګری ملتونه ټول اړخونه هڅوي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي څو له اړین مهالویش څخه ډاډ ترلاسه شي. یا مموتو د باوري او شفافو انتخاباتو لپاره د شرایطو رامنځته کول مهم بولي. لومړنی ارقام ښیي چې څه باندې 9,300,000 کسانو د ولسي جرګې، ولسوالۍ شوراګانو او ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړې دي. په کندوز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه نن پرانستل شوه. د دغه ولایت والی ویان نعمت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه 6 افغانۍ لګښت غواړي او په یوې میاشتې کې بشپړېږي.
داخل د ښار کې کم مخکینی شبکه چې موږ درلوده هغه ضعیفه وه. د دې شبکې سره به هم په ښار کې برق قوي سي او هم به که کوم وخت د ښاري برېښنا قطع کېږي یو بل زای چې دا تاجکستان څخه مستقیم تاجکستان هیواد څخه برق راځي د کابل بغلان او قندوز ته دغه سره وصل دی. موږ کولای شو چې بیا دغه شلولټ شبکه دغه برېښنا سره وصل کو شار روشانه بو یو د خلکو ستونزې به حل شي. دی بخ
دغه پروژه نن د قندوز والی عبدالجبار نیمی پرانستله. سمو ژغلا زده رادیو ری د ایران پارلمان دغه هیواد ولسمشر ته یو میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سی او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د عامه نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي. ټاکل سوی له حسن روحانی څخه د کمزوري اقتصادي پرمختګ، د بیکاری سطحې د لوړېدو او د دغه هیواد د پولي واحد یا کرنسۍ د بې ساري لوېدو په اړه پوښتنې وسي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا نن دا راپور ورکړی او وایي د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او امریکایي څارنوالان وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر د مالیې له ورکولو ډډه کړې ده. پر پول منافورد تور دی چې د هغو سیاسي هڅو څخه چې د اوکراین د پخواني روسي پلوه ولسمشر د ملاتړ لپاره یې کړي میلیونونه ډالر ترلاسه کړي خو مالیه یې دولت نه ده ورکړې. دغه موضوع د امریکا د 2016 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې په تړاو د تحقیقاتو په ترڅ کې معلومه سوه. د خبرونو پای
خبرونه مله ازادي رادیو او دل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د جوز جان ولی وای د شپې ولایت کې بشپړ مات شوی
په درځاو او په کوشتک کې کومه د داعش ډله موجود نه دي او ختم شوی دی.
د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یادایش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې کمې شي.
خپله روسیا په دې کې داخله ده دی په زپول کې زه په دې کې شک نه لرم.
په دې اړه مو د چارو مودې یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه شک کوي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په هغې نیټې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان کړه ترسره شي.
یا دا چې ټاکنې په ځنډول کېږي او یا ټاکنې په خپل وخت سره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او د ډېرو ستونزو سره مخ ته ځي.
د افغانستان په اړه پر ورځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سره بیا د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورید خبرونه په پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن مو اوریدل چې داعش د افغانستان په شمال په جوزجان ولایت کې سخت ماته او خوړل په دې معنی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې لمنځه یوړل شو. د دې ډلې په سلګونو غړي هم افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. په درزاب ولسوالۍ کې د دغه عملیات د داعش پر ضد ترسره شوي وسلوالو طالبانو لخوا شوي وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې د داعش جرلې په بشپړه توګه له سیمې ایستلې دي. دغه راز دوی ادعا کړې ده چې د داعش په لسګونو غړي په نښتو کې وژلي او له 130 زیات هم دوی ژوندي نیولي. طالبانو دغه راز په نښتو کې خپل لوري ته هم د تلفاتو شمېر شاوخوا ولستنه یاد کړی او ویلي چې دیارلسنه ټاپي اندي ویل کېږي شاوخوا 4000 طالبانو په دغو عملیاتو کې ګډون درلود. دا هغه موضوع ده چې زما همکار یوسف خان زدران تعقیب کړی د کابل لسډیو سره دی. زدران صاحب وروستي معلومات څه دي د جوزجان له ولایت د اسلامي دولت ډلې داعش د غړو له تسلیمېدو وروسته چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور خبره شوې ده؟
بله نورسی بغس جتاس یادونه وکړه د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا سقوط کړی او د دې ډلې لسګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال امدا شیبه مخ کې ازادي راډیو ته ویل چې تسلیم شوی داعش وسلوال او افغان ځواکونه تر دې دم الله هم د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې دي او دوی د دې انتظار باسي چې دی ویاله تکل لارې د دغه ولایت مرکز شبرغان ته ولیکدول شي. دوی ویل ورسته لدی چې دوی شبرغان ته ولیږدول شي ټاکل شوی چې سبا د ولایت له والی سره یو ځای په خبري غونډه کې دا کسان را څرګند شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تېرې شپې سختو جګړو په اړه وی ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو جګړو څخه وروسته شاوخوا 200 داعش وسلوال افغان دولت ته تسلیم شوي دي چې ښځې هم پکې شاملې دي. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې ازادي مونږ ته وویل چې په دغو ښځو کې شاوخوا 30 مېرمنې دي چې دوی بهرنۍ دي او په بهرنۍ ژبه باندې خبرې کوي، خو لا هم د دوی هغه هویت نه دی ځانګړی شوی. ښځه چې په دې برخه کې د تورن محمد اسماعیل څرګندونې د دوو خلکو په اړه واورو.
چار بجے رحمان عمر عمومیشان واضح مفتی احمد دیگر صحبت است.
د جوزجان چارواکي وایي چې د دوه کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط کړی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو غسچاسو هم یادونه وکړه د تېر شپې ویلي دي چې د تېر شپې په جګړه کې 2 تنه داعش وسلوال چې 2 تنه بهرنیان دي دوی لاسته ورغلي دي. دغې ډلې همدارنګه په سیمه کې خبریالان وایي چې په دغو جګړو کې 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو 20 ورځو رئیس په جان کې سخته جګړه روانه وه، خو دغه جګړې تیر ورځ لا ډیر شدت پیدا کړ چې په پایله کې هلته فعال داعش وسلوال یا له حکومت سره یو ځای شو او یا هم د طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. بلې نوري صاحب.
بلې یوسف خانزادران، تاسو نه مننه. د جوزجان ولی وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه بهرني غړي چې په سیمه کې فعالیت درلود وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي او نور په لسګونو هم حکومت ته یا امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي دغه راز وویل، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دې ولایت کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي، خو د وسلوالو طالبانو موجودیت تر اوسه د اندېښنې وړ ده. څو شېبې مخکې مې له ښاغلي عزیزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د داعش د اصلي مرکز په له منځه وړلو او د دې ډلې د په سلګونو غړو په تسلیمېدو سره آیا فکر کوئ چې له دې وروسته به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي؟ ښاغلي عزیزي په ځواب کې وویل،
اوس الحمدلله د خدای زاب ولسوالۍ نه د داعشان ډله چې کوم دی هغه منځه وړېدلې دي، ختم شوی دی. اوس تقریبا 200 کسان زیاده د دولتي ځواکونو تقسیم شوی دی. اوس په دې علاقه کې په درزاب او په قشتپک کومه داعش ډله موجود نه دی، اوس ختم شوی دی. مګر د طالبان ډله په دې او د درزاب او قشتپک اوس هم ډېر دي. موږ هغه وخت پورې خپل هلې ځلو ادامه ورکوو، خپل تلاش کوو چې هغه د طالبان ډله مغز سره ختم شي او هغې تا دغه دولتو هغه کې د حاکمیت لاندې دا شي. هغه پورې موږ تلاش وکړو، هغه پورې موږ مطمئن نه اوسو چې هغه زمان چې هغه یو د طالب به باقي وي.
تر اوسه پورې څومره د داعش غړي تسلیم شوي؟ آیا دغه لړۍ اوس هم روانه ده؟ یعنی اوس هم د داعش غړي راځي تاسو ته تسلیمیږي؟
نه، د داعش غړي اوس خو سفر شوی دی. تقریبا یو هفته مخکې موږ تقریبا 10-15 کسان تسلیم شوي وو، باقي چې کوم تقریبا 200 کسان دي، تقریبا 210 کسان چې پاتې وو د تېر شوي شپې تسلیم شوي دي. اوس یو داعش هم پاتې شوی نه ده. کوم خارجي ډله دی دغه داعشانو هغه کې هغه به طالبان نه تسلیم شوي ده. اوس زما په خیال درځم او کتابته کې د داعش ډله ختم شوی ده.
داسې راپورونه هم موږ ترلاسه کړي دي چې په حدود 30 مېرمنې هم تسلیم شوي دي. دا مېرمنې څوک دي؟ افغاني دي او که بهرنیانی؟
نه، دا مېرمنې ټول افغانیان دي. دغه د طالبان د سرګروپان او قوماندانانو د کورنۍ دي دغه تسلیم شوی ده.
طالبانو او که د داعشانو؟
د داعشانو او د داعشانو د قوماندانانو چې کوم دي دغه د کورنۍ دي.
ولی صاحب، د داعش دغه غړي د زور او فشارونو په نتیجه کې تاسو ته تسلیمیږي افغان امنیتي ځواکونو ته؟ دوی هم په سیمه کې ډیر جنایتونه ترسره کړي، له دوی سره به تاسو څه ډول چلند کوئ؟ د افغانستان حکومت به څه ډول چلند کوي؟
خو تاسو خپله یو قانون لرو په افغانستان کې، اساسي قانون لرو، په اساسي قانون لاندې کوم جرم کړی دی چې داعش وي، طالب وي، تقبل سره وي، هغه کوم ادعا شته، کوم عرضه شته، هغې سره به هغې قانون باندې هغه کې گرفتار کېږي. کوم چې د باغی باندې مستقیما ادعا نه وي او د طاقت دغلا مسله وي په هغه کې د حکومت افغانستان کوم د عفو عمومي چې کوم اعلان کړی ده هغې نه استفاده وکړي او کوم چې د جرم مشخصه جرم لري په هغې باندې بالکل قانون هغې سره به معامله کړي.
د جوجان ولی لطف الله عزیزی و په سیمه کې د داعش فعالیتونو دغه راز نه یوازې چې د افغانستان حکومتي چارواکي اندېښمن کړي وو بلکې د منځنۍ آسیا په تېره بیا دغه راز روسیه هم ډېره اندېښمنه کړې وه او داسې هم راپورونه ورکول شوي وو چې که روسیه له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش د ځپلو لپاره چې ترې ویرېږي چې د فعالیت لمنې منځنۍ آسیا هېوادونو ته ونه رسېږي. خو آیا دا چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز په له منځه وړلو سره به د روسیې او د منځنۍ آسیا د هېوادونو اندېښنې کمې شي؟ دا هغه موضوع ده چې زما همکار عصمت الله څاروان د امنیتي چارو له کارپو جنرال امرالله امان سره په مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی امان، لومړی د سیمې د وضعیت په اړه وایي.
هغه چې معلوم شو دوی خپل عرضي هم له لاسه ورکړې ده او خپل هغه موضوعګانې جنګي هم له لاسه ورکړې دي او دوی پرون د دولتي نیروګانو ته تسلیم شوي دي تقریبا. چون دوه درې علته یو خو یې په همدغه ده ټول د ورځو کې په داعش ته اکمالات صورت ونه نیوله ورته کومې لارې دي اکمالاتي چې وي هغه پرې باندې قطع شوې وي. له بل اړخ نه یې نابلدي دي اراضي وه چې یو تهران ارجیان دي په دې کې فعلا تر اوسه پورې نه دي ویل شوي دي، اما کومه اطلاع چې ما اخیستې ده هلته خارجیان هم پکې دي چې هم نابلدي دي اراضي سره وه بنان دوی مجبور سوله تسلیمېدلو ته.
داعشیان دولت ونه ځپلی شول لیکن طالبانو وځپل او دا هم ویل کېږي چې طالبانو له هلمند څخه د خپلې سرې قطې غړي هلته رسولي وو په دې حمله کې برخه اخیستې وه. او ستاسو په نظر د طالبانو لپاره دا مسئله ولې دومره مهمه وه؟ یعنی له داعش سره جنگ د طالبانو لپاره ولې دومره مهمه وه؟ دا خبره د دې لپاره دا پوښتنه مطرح کوم چې ویل کېږي چې ایران او روسیه خصوصا په د داعش په ځپلو کې ډېره دلچسپي لري او ویل کېږي چې له طالبانو سره ممکن په دې برخه کې مرسته هم کړې وي.
په دې کې شک نشته، لکه موږ مخکې مو چې اشاره ورسره وکړله چې تقریبا په دې 4-5 ورځو عمومي جنگ کې او هغه قوتونه د طالبانو چې له عمومي ولایاتو څخه په شکل د اشار باندې سره ټول شوي وو او دوی ورته غوښتل چې خپله جاله ثابته وساتي او یو څه انکشافات وکړي طرف ته شمال باندې. او شک په دې کې نه ګڼم، لکه مخکې هم چې کوم اسناد لاسته راغلي وو، مخکې هم چې دغه شواهد وو د روسیې لخوا نه په ایران په واسطه باندې کومې صلاحګانې چې ورکړل شوې وي طالبانو ته او طالبان هم په یو هماهنګي باندې د دوی دغه مرکز ته چوندل ته په شمالي سیمه کې ډېر زیات خطر ګڼي. خپله ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، خپله روسیه په دې کې داخله ده. دوی په زپولو کې زه په دې کې شک نه لرم، ولې دوی بودن هلته ځکه زیات خطر ویني. د دوی هغه اشار چې سوای ده دا هم تقریبا هم د ایران د لاس پکې وه، هم د روسان د لاس پکې وه، او هم دغه کوم ولای ملکونه چې هلته دي ګاونډیان دي سره د پخوانۍ شوروي او د ننۍ روسیې سره دوی پېنه اطلاع درلودله. همدغسې یو مرکز په بدخشان کې هم وه چې د هوایي له طرفه دوی وځپل سوله، د خپله د بین المللي دوستانو له خوا نه وځپل سوله په بدخشان کې هم.
دې ته په پام سره چې په شمال کې حداقل د افغانستان حکومت ونتوانېده چې داعش له منځه یوسي، لیکن طالبان وتوانېدل چې داعش ته سخت گزار ورکی او حتی ویل کیږي چې کامل نه لمنځه یوسي. نو څه فکر کوي چې کچرته دا ادعا سمه وي چې ایران او روسیا او یو شمېر نور هیوادونه د داعش په وړاندې د طالبانو ملاتړ کوي، د طالبانو لپاره دا یو ډول امتیاز نه ګڼل کیږي او دا به د دې سبب نشي چې دا هیوادونه په طالبانو لا ډېر حساب وکړي؟
دې کې شک نشته جناب سروال صاحب، تقریبا زیات وخت کیږي د هلمند له جنگون راځي خپل ځکه کم معلومات لرمه. دلته د روسانو مستقیم د ایران په واسطه باندې صلاح توزیع کړې ده، تقریبا ډېره خطرناکه صلاح توزیع کړې ده. د سرق کتاب سره تشکیل د سرق کتاب د روسانو په سر خورولو باندې مابین ته راغلی ده، هیڅ شک نشته په دې کې، او امتیاز به هم ته نه اخلي.
د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امانو چې په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو او دا چې د دغه مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیې او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو اندېښنې لمنځه وړل شوې وي که نه، په دې اړه یې نظر راسره شریکوه او دا هم او په دې اړه هم راسره غږېده چې آیا په دغو عملیاتو کې چې وسلوالو طالبانو د داعش پر ضد په سیمه کې پر مخ بیولي او هغه نتیجې ته هم ورسیدل، آیا روسیې یا نورو هیوادونو به هم همکاري کړې وي؟
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ. مخکې مو د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو اصلي مرکز د لمنځه وړلو په باب واورېدل او هم واورېدل چې د داعش په سلګونو غړي حکومت ته تسلیم شوي. خو ننګرهار کې چې په افغانستان کې د داعش د راټوکېدو مرکز ګڼل کېږي، وروستیو خونړیو حملو ته چې د ډیرو یې مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی، افغان امنیتي چارواکي دې ته اړ کړل چې د ننګرهار په ټوله کې او د په ځانګړي ډول د جلال آباد د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر ونیسي. د لنډ مهار لپاره د ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی، خو په دوامداره توګه د ننګرهار دولتي شورا غړي شکایت کوي چې په دوامداره توګه ښایي په جلال آباد کې د امنیت ټینګول د استخباراتي او امنیتي بنسټونو کار وي نه د ملي اردو. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال د وصل وصال په رپورټ کې اورئ.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستایي، خو په خبره په دغه ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي، کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبی الله زمري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي مهمه ده.
د ملي امنیت وظیفه ده، په ښار کې د امنیت تامین د پولیسو وظیفه ده. دا چې د موقت وخت دپاره، د محدود وخت دپاره، د ښار امنیت تامین لپاره اردو ته سپارل کېږي دفتن دپاره به ښه وي، مګر دا اساسي اقدام نه دی. اساسي اقدام دا دی ملي امنیت د دښمن پلانونه شنډ کړي او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې، د امن په راوستلو کې، د نظم په ساتلو کې پولیس کار کوي.
ښاغلی زمری د ننګرهار ولایتي اداره هم په خپلو چارو کې پاتې بولي او په ننګرهار کې د روان وضعیت د بدلون لپاره د ولایتي ادارې تر څنګ په امنیتي بنسټونو کې هم د بدلون خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د نامنیو او بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر له چهارشنبې ورځې د نورو ځواکونو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په ننګرهار کې له تېرو 3 میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی او د دغه ولایت د اوسیدونکو ذهني سکون شدیدا اغیزمن کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په خپل فیسبوک پاڼه د ننګرهار پر نامنې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې اړه به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې وکړي. ښاغلی زخیلوال لیکلي چې په تېرو 3 میاشتو کې ننګرهار د 2 ځانمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې په کیسه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبله وخته. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډله ییزه حمله کې چې شاوخوا 6 ساعته دوام وکړ، 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه تر هغې پورې په ننګرهار کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي چې هلته امنیت ټینګ شي.
موږ اوس خپل عملیات په ننګرهار کې یا په نور هغه ځایونو کې چې ضرورت دی تر هغه وخت پورې اجرا کوو چې هلته امنیت په دوامن توګه منځ راشي امنیت رامنځته شو هلته د تنفیذ قانون مسؤولین خپل وظایف سرته رسوي او موږ خپل ګارنیزونونو ته بیرته راوګرځو.
ښاغلی رادمنش وایي داعش او نور وسلوال غواړي پر ولسي اهدافو د بریدونو په کولو سره پر حکومت د ننګرهار خلک بې باوره کړي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې جلال آباد ښار کې به امنیتي او دفاعي ځواکونه نویو ګواښونو ته په پام خپل تدابیر شدید او عملیات پراخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په بیړه پریکړه شوې او دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات به د روان 1400 لمریز کال د وري حمل په 1.5 نیټه ترسره شي او د دغو انتخاباتو لپاره هم ښه تیاری نیولی. ولایتي خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون خیونه توانیږي چې له اعلان کړي مهالویش سره سم دغه انتخابات په سم ډول ترسره کړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کوي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وای حکومت د نړیوالو او همداشان د جنو سیاسي جریانونو ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نسی.
ولسمشری ټاکنې افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پوښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې سیاسي بې باوري دي، خپله دغه نور سیاسي حکومت نه د باندې د هغوی د حکومت په نیت باندې بې باوره ده، نړیوال ټولنه خپلې پوښتنې لري. نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنوي. یا دا چې ټاکنې به څنډول کېږي په خپل وخت نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1400 کال د جمهوري ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1.5 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې ومني، او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې غټې ننګونه چې زمونږ په مخ کې دي دا ده چې د دې مالي مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي. بودیجه تر څو مشخص شوې نه ده. موږ د طرحې د بودیجه جوړه کړې ده، ډېر وخت کې به حکومت سره شریکو. امنیتي ستونزې دي چې موږ سره مخامخ یو او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي. نور د کمیسیون لخوا انشاءالله آمادګیانې به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي، څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نویو انتخاباتو کې تکرار نه سي.
زما رایا، زما حق.
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
د میزان د اتوشتمې د روانو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو خپرونې مه هیروي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خپرو. خو اوس به فریبا ظاهر ته بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دی. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیرې شپې سختو جګړو په نتیجه کې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوي دي چې ښځې هم پکښې دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تیرې شپې د عملیاتو پر مهال 8 تن وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ولایت چارواکي وایي چې 3 تن وسلوال مخالفین ژوندي هم نیول سوي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1499 هجري لمریز کال د حمل د میاشتې 1 د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو لپاره اعلان کړ. په کندز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه د کندز د ولایت الجبار نایمي لخوا نن پرانستل سول. د دغه ولایت چارواکي وایي چې دا پروژه به په یوه میاشت کې بشپړه شي. د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر شي او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي.
او ناجیه صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د 1500 لوبډلو ترمنځ د انټر سکول په نوم سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو مسؤل طیب زازی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د کابل او لوګر د دولتي او خصوصي ښوونځیو بیلابیلو لوبډلو ګډون کړی چې 3 میاشتې به دوام کوي. نوموړي وویل چې د دغه سیالیو هدف دا دی چې د ښوونځیو په کچه د کرکټ لوبې ته وده ورکړي او هغه ځوانان چې ښه وړتیا لري ملي لوبډلو ته یې وپیژني. په کابل کې د تنکیو ځوانانو د سکوهنې د ټیمونو ترمنځ سلورم پړاو سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې له کابل او ولایتونو څخه د شپېتو کلبونو نږدې 360 ورزشکارانو ګډون کړی و. د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو هدف دا دی سو د کابل د تنکیو ځوانانو د منتخب ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. د دغو سیالیو په پای کې به 40 غوره لوبغاړي یاد ټیم ته غوره شي. او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته لورتګ څخه انکار وکړ. پاکستان او نیوزیلند د رواني اکتوبر په میاشت کې د ټیسټ ورځنۍ او شل ورځنۍ سیالۍ په ترسره کولو هوکړه تر رسیدلې. خو د نیوزیلند کرکټ بورډ د پاکستان هغه وړاندیز رد کړی چې شل اوریزي سیالۍ د پاکستان کې ترسره شي. د نیوزیلند کرکټ بورډ رئیس ګریګ بارکلی ویلي امنیتي بنسټونو ورته ویلي چې د امنیتي ستونزو له کبله د وخت پاکستان دوره مناسبه نه ده. دین کار وسته ټاکل شوی چې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ 3 ټیسټ 3 یورزنۍ او 3 شل اوریزي سیالۍ د پاکستان په قربتوب په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي. د 2009 میلادي کال رئیس چې په پاکستان کې په سریلانکایي کرکټ لوبډلې تر رسیدو بریدو شو نړیوالو لوبډلو په پلوسې توګه د هیواد ته د تلو نه انکار کړی. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاس له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدل کیږي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیال حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره خلاص
زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډېر مننه. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې دا محل د شوزه په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,358 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1,305 فزیکي تاوتریخوالي